مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګرنی چې دم غړی هم د کلیو باندې له خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکلم مشوره کوي، وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنیو لخوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې یوه ښځه کله حمل اخلي، هغه د هغې نه بچه هم مثلا دو ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي، څه رقم یې تغذیه کړي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه یې ډاکټر ته بوځي، څنګه یې کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لرو پرتو سیمو کې دي، یعنی هغه ته بېسوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته. نو په هغې کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څارویو غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتما درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چې جګه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتما په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر درانه کارونه پرې کوي، شاخه کارونه پرې کوي، مالمالداري او د قانوني کارونه وي، بېقانوني کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي. او د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولای، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میله کره پیدا شي او ښځاتمن باید میله کره اوسېږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اول خو دا چې هغه بېچاره کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسېږي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه یې باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري. د هغې شیان خو خلاصه ده، ځکه مخکې مونږه اولیه کومکونه ده په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي، یو وخت ولادت هم دو غیر صحي دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی. او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي، ورته ولادت غیر صحي دی، کله ماشوم ته مثلا نوم خرابه شي، یا تیتانوس شي، یا مور تیتانوس شي. نو د هغې نه وروسته بیا که دا مور بېچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید درانه کارونه په دې باندې ونیشي. نو فامیلونه دغه شی نه مراتوي، ګڼو کورونو کې ورته وایي چې مثلا اکثر نوبت وي په کار باندې، جالب خو دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوې، صاحب زه پخوم، نن به ته کالي انځي، صاحب زه انځم. ګڼو کورو کې دغه رواج شته، متاسفانه.
بله، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي، دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا، هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي.
ګوره، ښځه غیر دین چې ماشوم راوړي، اته که هغه مثلا وادي نه وي کړی، عادت ماوار مریضي وي، دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري. دې کې یو خاص تغیرات راځي، تمامت نظر نه دي کې تغیرات راځي. او بیا دا چې مور ماشوم پیدا کوي، نو دې ته ډېر پاملرنې ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي. فکر وکړه، هغه کلسیم د دې په وجود کې کمیږي، د پوره وینې ته ضرورت لري، د پوره ویټامین ته ضرورت لري، هر څه ته ضرورت لري، چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خوښې د خسر څوک شپه کور کې مشران دي ورسره اوسېږي. نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته. درانه کارونه باید پرې ونهشي په هغه وخت کې، خصوصا په دریو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداری وکړي، د باندې ونهکړي. او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په آینده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي. دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري.
بله، ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي، په دې نه پوهېږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي ګور ته یې نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي. اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ؟
په دري باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو، یک به مو د هوا که نه تعلیم نشتون دی که نه، او دویم دا چې مثلا یا یو سړی تعلیم معلومات شاید اون لري په دې اکړه چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي، او که چېرته بیا دغه سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري، بیا یې دا کار ورسره کوي، خو دا خپله دغه دی تاوتریخوالی دی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره، او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي، هلته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري، پاملرنې ته دا ضرورت لري، غذا ته دا ضرورت لري، دوا ته دا ضرورت لري، استراحت ته دا ضرورت لري، تفریح ته دا ضرورت لري، ښې خبرو ته نو دې سره نه کېږي، د خپل تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي د ښځو سره.
دلته څومره عقده رامنځته کېږي؟ دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې خاص وله، که سختې ورځې تېرې کړې، که ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې، بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي. څومره دلته عقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي، بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي.
مقدی هم دغسې نه راپیدا کېږي، کله چې یو مور مریضه وي، کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي، نو کله کله موږ ګورو، کله وراندار ملامت شي، کله اندرین ملامت شي، دوه طرفه کله کله ملامت وي، یوازې سنیمه چې اندرین دی او واقعین دا کار کوي، کله کله انګورګانې مثلا کوي، تاوتریخوالی د فامیل سره کوي، او دا عقدی همدغسې نه راپیدا کېږي. همدغسې نزاکتونه چې کله کور کې پیدا شو، دې ته پاملرنه ونشي، دې ته توجه ونشي، او دې سره بد سلوک وشي، نو دې اتمه نقطه په زړه کې پیدا کیږي، بیا چې کله دې تم چانس په لاس ورسي، دا بیا نه کار کوي، بیرته د خپل خسرګانۍ سره، د خپل لورونو سره، د خپل خواښ سره، د خپل خسر سره، د خپل اندران سره، او دا کور کې خدا خواښ به داسې فکر وکړي چې زم لور لرمه نن، که دا زما ګور ده د بل کور نه راغلې ده، زه دې توجه ونه کړم، سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي، شاید زما د لور سره هم دغسې وشي، او همداسې کېږي. څومره تجربه چې زه لرم، څوک چې په خپل کور کې خپل ګور نه ارامه کړي، څوک چې په خپل کور کې خپل ورندار نه ارامه کړي، په آینده کې د هغې اولاد هم دغسې نه ارامه وي.
بله، نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو؟ چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده، وایي کرده میګرده، نو یو وخت بالاخره همدا چلند کېږي ورسره. څه ویل تاسو لرئ دا ډول کورنیو ته؟
زه داسې کورنۍ ته دا ویل لرم، کله چې تاسو پردۍ خور لور خپل زوی ته کوئ، نو که ستاسو دغه زوی نه وي، نو دغه پردۍ خور لور تاسو کرنه راتله، اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ، ځکه خلک چې زمن نه لري د هېچا لور باندې دغو کړه نشته. نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ، یو ځای کې خپل وي کوئ، اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ، د خپل ځان، د خپل کور، د خپل زوی، خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو کره، کله راوي راشي، بیا نو روي ته تغیر ورکوي، همیشه کوش کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي، چې زوی کله مېړه یوه خبره وایم د ښځو منی الوې دا ښځه ده، په عامه اصطلاح وي د ښځې منی، او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه. نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وایي، کور ته راځي، فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو، هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده، هغه ستا اولاد دی، او ستا آینده ټول همدغه کور سره ده، ځکه خپلې لورګانې ودېږي، زه بل کور ته ځي، په هغې به بل کور آباد وي، ستا کور چې آباد دی په دې کور د آباد، که چېرته ته پرې مهرباني وکړې، ته پرې ظاهره اوسې، ته ورسره ښه رویه وکړې، ښه سلوک ورسره وکړې، په اوایلو کې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي، شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي، دا هر څه باید مهرستې مور ته یې باید ورته ور وښیې، ورته ووایې. نو که کله دغسې روینه تاسو کار واخلئ، نو انسان تابع د احسان دی، دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ، تاسو د خپونه غورځېږئ، دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي، لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي، ستاسو خدمت یعنې باید دیم حتمانې کوي. نو ښه خبره همدا ده چې کله انګلینډ ته راواده وئ، تاسو من حیث د یو انسان، من حیث خپل اولاد، هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړئ، هغې ته هم باید خپل کور کې ورکړئ.
بله، که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند ورسره کېږي د خسر په کور کې، کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي، دوی سره نه کېږي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
یعنی کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي، دا یو خاص حالت دی د ورو خزي او د ناروغ خزي ترمنځ باندې متضرر ده. هغه باید هر خبره غټه وانخلي، تشویش ورته ونه کړي. اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات خپل میړه سره مطرح کړي، ځکه بهترین همراز د زړه په ژوند کې هم ښځه او خاوند دي. خپل میړه ته ورته وایي چې د حل لاره ورته پیدا کړي، که بیا هم نه کېدای شي مثلا د خپله پوهېږي، خپل خوښ سره کښېني، خپل خسر سره کښېني، خپل ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه وکړي. که بیا هم نه کېد حوصله دې وکړي ورته، او حوصله بهترین کار مشکلات بھی حل شی منتا دسنی شی چھوئے خاصا یعنی دس کرو تلہ سوئی چی یا سبب دلی دی مریضی شی پروانی تکلیف وقت شی یا خدا خاصا یو چھو شی اوخری زنی خزمان دی ریل دلی دی آتا کورو کیا پین نا خوڑل چی کلا بڑی ری تنگل شا پین بھی خوڑلو یا بھی دا دی دی مگر کان دا واقعی نا خوڑل دی یا بھی خپل راک دلا چھو چاولو یا اندہ خاصا کیسو نا مادی جاتی سن دی اندہ خا کورن دی شی دا آدھ ناکام خلق کو کورن دی چی دی مایسوی نا بیجی بلا خرای دو پروشن کی ناکامی کی دا کار بھی دو اونی کی او صدا بھی دور کیو کی او دی خبرو آتو روز دار بھی دی وحال دار پیدا کی کی دیش دی خپل کلار کور سر دا خبرو شد کی دا او حمایت اللہ سکی او مشران را شید مشران سر کی ترسو دی سنزا حل کی نام دا خیلی دار تزک اس موقع دس نحاد نہ پاوے زوی کینو لرو شی د دوم لا تړو کی مجبور شدا فامیل نه پاتې د پا کورې د مړ کو د دو ستونزې باید حل کی.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
ژوند اوس خور مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم. میلمه مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې یې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد وو. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و، نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم، بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه وم، په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وایي چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پوهنځی سمه ووایي. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولید، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې ومه چې په ټاپ لیول کې ووم نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په دې مفکوره مخته ولاړم، هغه یو هدا ډېر هدا نتیجه هم ورکړم.
تاسو ول چې له زراعت سره مو علاقه نه و، نو له څه سره مو علاقه و؟ تاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خوده سی وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعاتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکاریږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کومې رشتې وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري؟ یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده. مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې، خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستري دی، هغه مستري ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل، ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه وو که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست وو. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پانتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پانتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي، یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري، یا اسرائیل، یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي. چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو، هغه کوم خپله عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ په افغانستان کې چې هغه آید به بیرته دولت ته ورکوله، یعنی هغه کوم پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کی. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال په تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات تر څنګ هغه کوم ټکنالوژي چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړئ، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یوالو یا لاستراور نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر و خلقو پا نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موقع پا هر رشته که متخصصین در لودل، خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اغا اول و کارو جمهوریت تا چکل یو وړه فابریکه به و، مثلا په صنعتي فابریکه به و، دغه کارمندان به د همسایه ملک وو، خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه یم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمینه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنی لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ یې و ډېر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به ټکرای و. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو 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 د خوشحاله احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پوهنتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پوهنتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوبه را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي که نه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پوهنتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم، د امریکې پوهنتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پوهنتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته. او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده، هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي، ډیر واړه د هغې تولید مې زده کړ چې په افغانستان کې ته یو هده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکاناتې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې مې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپله په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته و، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسو کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي، هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په داخر کې رواج شوی، او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل، بهرنیو هیوادو کې درسونه وې، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. وو سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان، یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغسې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماستری او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې. چې زه ډاکټرا وکم، نو الحمدلله زه موافق شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډیر ښه پانتون کې چې دی یو کې په ساته په لاسو خو پانتونو کې دی درس وایم، نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ڈی تکمیل کم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای او د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه خېګړې چې دوی لري دغه مشکل شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یو تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره، په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدل، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړل. معنا دا چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسډ ریزلټ نه استفاده وکړو دا به ډیره ښه وي. او آسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډیر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب، بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله، په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی، پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي، نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. که نه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته، هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته، منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دي چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده کنه، فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شاه نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکي، هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده، او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احصایه وه چې د تختې د مخې نه بهم یا مثلا هغه فرمول به م په کتابچه کې لیکل او ضرب تقسیم و، ډېر آسانه سافټویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کړي، اساسات باید همغه د کتابچې او د حساب او د تختې نه زده کړي، هغه احساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافټویرونو نه استفاده وکړې، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه. دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي، نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کینی. البته چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کاروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادی کړي. په دې برخه کې څه وایې، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې، شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي، هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نوي کړی یا په کرونده کې کار نوي کړی، هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو دغه لپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي، هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینې استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به دیقان باسواد ویل، چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي، تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکوله، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلی، ما په خپله هغه عملي کړي نه وو. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جریبه مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې، ما پغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم مې د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم مې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی یا وړو کې فابریکا چې په هغه کې ته روب تولید کې، په هغه کې ته اچار تولید کې، یا ته یو وړو کې ګلخانه جوړه کې، یا د چرګانو یا وړو کې فارم جوړ کې، کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې، په هغه کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
تنہائی اللہ او اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا پورے فرما غم لکھبارا بارا بس د مور پلار خدمت می کړی وای، دغه سی تو ټکالا را کړی وای، زخم خاص د زړه پر سر لرم شیخم رم شیخم، دمرات
لی کول گرانا کول گرانا و غم آزاد ترسی دل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کی نامدار سڑای نمانی پر سنگ باندی غدار سڑای ستا دا غم دران دران بوجو نوڑم درد نوڑم ستا پا سر دا هر چاپی غور نوڑم درد نوڑم خو هم زما یو سخاطر کوا وه جانان لږ په ما نظر کوا ښکلا د یوسف عشق د مجنون منم مجنون منم هغه په لیلا او جګر خون منم مجنون